سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازاد رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بېوزلي تر ټولو لویه ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بېلابېلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې په مکرې د خبرونو سرلیکونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده، او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
مشکل بنیادی زن افغان
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بیوزلی ده. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي.
ښاغلی غنی په خپله وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه، او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی، او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي، او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ایر خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه یې د دې ډول ودونو 40 قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې 2 ځله زیات دی، ځکه ډیرای دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 216 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بالونو 20، محمد نبی په 10 بالونو 30، او راشد خان په 28 بالونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي. اوسمهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه، 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر دالای لاما پلویانو په درمسال معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. دالای لاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې دالای لاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازي او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپل وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوی ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اوارۍ لپاره منځګړتوب کوي، پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ ولاړې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بیوزلی تر ټولو لویا ستونزه بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بیوزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بیوزلی کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدین ها و دلندیت
های دولت. هغه انتخاباتي کمیسیونونه پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دي د لری وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیلنی شوي بررسی شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزي د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. د شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15مې ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هله دا ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونه د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بیوزلی تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ 8مه د خزو د نړیوال ورځ په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د خزو پر وړاندې د بیوزلی ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د خزو چارو وزیر د یو شمیر لاسترولونو تر څنګ بیلابیلو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې په محلي ادارو کې د خزو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرام او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سوچ فقر او بیوزلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیبال اساسي حق محرومي وي. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېوزلي د افغان ښځو په وړاندې لویه ستونزه یاده کړه. ویویل که چیرې د بېوزلۍ لمنځه وړل ملي هدف ونه ګرځول شي، د مېرمنو بېوزلي له منځه نه ځي. دی وایي د افغان مېرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان مېرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. تر هغه وخته چې د افغان مېرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان مېرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه له منځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خاغلی عبدالله وویل چې اوس د افغان مېرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته لبریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بل ستونزه ده.
مېرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په مهالویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون مقرر سرغړونه وي او کړکیج به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې به وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. ډېره نور جزئیات رحمت صفان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی غړي غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهور رئیس د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه شي، اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول شي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوال یې اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح شوي دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي.
هر کسی که یک مورد از مداخله حکومت هم داشته،
هغه وای هر هغه څوک چې د حکومت مداخله پاره یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دی شریک کړي، موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه شوې ده. تخنیکی مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت سره شي. د حقوقي چارو کار په ودیر سپای وای چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د خبرو په اړه رپورټ درته ولرو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ جزئیات شریکوو چې آیرلند تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټ افلید او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپوهنه کوي او شاپور زدران خپل دویم اور کې 13 منډې ورکړي. همداشان مجیب الرحمن بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیا نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات ته لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د همغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، ترڅو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي ترڅو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چرې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر که به خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به ځواب ووایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي وږمه ساپۍ وایي چې په دغه کمیسیونونو کې ډېری داسې کسان ټاکل کېږي چې په بېلابېلو ډلو پورې تړلي وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې د راتللو یوه وجه هم دا وي چې د غایت ځي د غایت بې طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرف جاری کوي. د آیاتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص هم دی چې هغې اکثریت چې لاړ شي یا په یوه خېټه ډوډۍ یا په یو څادر یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي، ټول واقعیتونه دی کتمان کوي.
خو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکې شوې. ښاغلي رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بېلابېلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
وګورئ، عرب برخه کې چې تحقیقات شوي دي دغو پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکې شوي دي. د کانټینټل موضوع وه، په غزنی کې د آیات پلاوی مسله وه، د کندوز مسله وه، د هرات مسله وه، په فراه کې آیات توضیف شوه. دا ټولې پیښې وې چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکی کړی.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوې موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکی کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفه واورئ. اوس هم یو بل رپورټ لرو. افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم وانخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هر بیه چې کېږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي، دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. که یې مخه ونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه به له منځه ولاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم وانخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو بوختي. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغېز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالیې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت او غوښتل چې له هرې ممکنې لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو که از بین میره ای سرمایه ملی است به گفته دوست.
هغه وایي دا پانګه چې له منځه ځي دا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې له منځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د ټول رپورټونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمن ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغل راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن ته نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. اغلی راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلی راز یو پیاوړی میرمنه غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان سبخت احمدی.
اغلی راز یو پیاوړی افغان میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې. ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدی وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راز مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راز په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یې یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وایي کچېری نوموړی دا ټکی په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړی. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلېدلي او تمه ده چې اغلی راز ښه ثابت شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سي په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د مینس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سي ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشیزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډېر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تېرې چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورنو قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر لکلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له 10,000 زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده، که څه هم په 1994 کال یو اوربند اعلان شوی، خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کېږي. ناګورنه قرهباغ د خپلواکۍ اعلان کړی، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او الیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د منسک د ډلې تر مشرتابو لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د پاکستان او ایرلند ترمنځ لوبه د هندوستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندي دواړه توپهونکي تر دې مهاله پورې ښه پیل لري. د خپلې لوبډلې لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیډ، سټرلینګ 22 منډې کړې دي او پورټوفلیډ هم په 10 منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی توانېدلې چې 1.1 رونو کې 34 منډې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړي. وګورو چې کوم افغان لوبغاړی توانېږي چې کومه وکټه ترلاسه کړي. وخت هم 4:13 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د 2 سرتیرو د مړینې او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لاس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکی رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشومه د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې. د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. افغانستان ایرلند ته 211 هدف ورکړی او ایرلند تر دې دمه په 2 اوورونو کې 33 منډې کړې دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې آدیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او له 149 سپرلیو او 8 تنه عملې څخه یو هم ژوندی نه دی پاتې. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د 16مې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه او نړیوالو منځګړو د اذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي.
د سپورت ورځنی هنداره
په بامیانو کې د کرلینګ ملي لوبډلې انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل پویا ټیم د دریو لوبو په ګټلو لومړی مقام، بهر ټیم د دوو لوبو په ګټلو سره دویم او کهکشان ټیم بیا دریم مقام ګټلی. دغه لوبې دوه ورځې دوام وکړي چې هدف یې د بامیان منتخبي لوبډلې ټاکل و. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د فلسطین له لوبډلې په 3 ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره د سیالۍ په تایلند کې روان دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپونو کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د ماليزیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په ورستي دور کې د دوشنبه په ورځ د تایلند په وړاندې لوبه وکړي او پاکستان د هندي لوبغاړو په نظامي خولیو انتخاب کړی. د هندي لوبډلې کپتان ویرات کولی ویلی چې دا خولۍ د شهیدانو او د هغوی کورنیو ته د درنوي لپاره پسر کړي، خو پاکستان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د هندي لوبغاړو د دې کار په ضد اقدام وکړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله پورې زموږ سره وای. ورزشي خبرونه مو له ناجي صفای نه واوریدل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې ورېدو ته بولو او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاری ووسی. د وای دوه کاله د مخه کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه مې د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. موږ د ټلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړې؟
ورورجانه زما نوم عنایت الله ده. د کابل ولایت تغبن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجانه خدای شاهد ده چې دوه کال کېږي وار وار زه اریزه ورکوم. زما اریزه په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه مزوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان موظف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ریزي هغه دي وظیفه یې اغوستی ده، هغه دوی کار شوی ده، ځینې وسته کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسته لرم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زه والی هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوا د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حل کړم چې د حکومت لخوا ماته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړو چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اریزه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسهدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي اریزه یې د میز په سر کې شړېږي. په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي، خپل د اریزه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي چې نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. پخپله چې په وار ور تلی یم، اریزه مې کړی ده. زما اریزه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو اریزه نه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دوی ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلئ، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د تره لور، مثلا د قاری صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نه واغستې دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کال کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم. زما کار نه کېږي، زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان نه زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم. الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قرآن یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو وستهدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه تا کارونه مخکې یوسي. که چیرې قاطع امر ونه بسي، که چیرې یو وسته ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي. یا دمرا تطور توای چې د نور کسانو کار ولې کیږي دما کار ولې کیږي ما ته وای چې د تا نور کسانو کومانس کې اتمان یو فرق شته یو خبره خوشته نور پخپله دی پویشه نور ته خبر نه معلومه چې د قاصالان دی بل قاصا موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاری شي او د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه را کوي د امتحان له لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د هغه فاتحخانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده چې هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان له لارې زه حاضر یم خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کراد مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړئ زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم خو بدبختانه چې هلته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي سړی ناامیده کېږي بېخي
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم هر یو ورځنه چې کړی ده د ښاروالۍ د مېز په سر کې شړېدلی ده خصوصا د استخدام په شعبه کې او زه د خپل د هر اریزانه ثبوت سند لرم یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده
قاري صاحب بیا به ښاروال ته تللی وی که نه
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي ډېر کسان ته به مراجعه کوې ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل له خوا راشه یا د یو رئیس له خوا راشه داسې ځان ته تا نه پرېږدي ښاروال خپله یې وایي وایي زه د وزیر نه کم نه یم خپل عسکر یې ما ته دغه خبره وکړه چې د ښاروال دروازې شاته چې ځې د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سر نه وي
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتح خانو کې دې کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري
د حج او اوقاف وزارت چې دا د هغه برخه بېخي بیل ده هغه په متاجرو کې کار لري دې کې خاص خاص خپل ښاروال صاحب او د ښاروال صاحب معاون او د ښاروال صاحب نور کارګران دې کې کار لري د حج او اوقاف چې دا د هغه متاجرو پورې اړه ده
تاسو ته به ورسو مسؤول مقامات ته به ورسو
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم تاسو نور کامیابیانو په هیله يم په خدای مو سپارم غرور جانه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د بشري قواو له رئیس خاغلی فیصل ظاهر سره شریک کړه جناب ظاهر د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته عریضه کړې چې د کابل ښار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي دی وایي دغه دوه کاله کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزې نه حلېږي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
دا موږ هم وطن دی کېدای شي یو ښاروالۍ ته راشي او مراجعه دې وکړي ډایرکټ ما ته راشي زه ان شاء الله ورسره چوکات په قانون کې سره همکاري کوم کېدای شي دا چې خو دا کلو کلم مخکې یا دوه کلم مخکې چې راغلی و موضوع به سره کم تي د دې هغه جزئیات به سره نشته زه په جریان کې نیم او بل کېدای شي دوی چې په دې وختو کې کچیر راغلي مونږ همدغه کمبود بس به نه لرو په ښاروالۍ کې دې لپاره کېدای شي دې دغه درخواست پاتې شوی وي ولې ما نظر دا ده چې دا دې یو رضاشي ښاروالۍ ته او د نږدې نه ما سره وګوري زه ان شاء الله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم
ډېر زیات تشکر صاحب
مننه خیر اوسه
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخې کابل ښاروالۍ ته یو ریزه ورکړې و چې د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ په فاتح خانه کې قاری وګمارل شي خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزې نه حلېږي او د کابل ښاروالۍ د بشري قواو رئیس خاغلی فیصل ظاهر وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
ازادي راديو د ورکو دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د دی اونې په ترس کې مشته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې پغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هغه خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسو په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو.
زستانه ایرمنده ولا حته نایویت سوالو وسیدون کې زه حضرت طاهر وسیدون کې زما ورور دروز محمد په نامه دا پلاس کار یا د پلاس کار کې دي تقریبا ورځ دی چې څوک به شهره څوک معلومات سپر و اتلور ات دوا ات څنګه تندوس نه و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی ام د تیم د سبب بلوچستان کوټه ضلع پښین خانزي وشیدون کایم. دا ماز د کراچی سګایزم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکازوی چې د غنی په نامه دی د واټو کال سدی د خپل کور نه درک دی. کار مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان اکازوی دی کفار ولایت کې اور څه معلومات یې د خپل ځما आवाज اوري ماته په دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به یې نمبر دی زما 0314
السلام. بلی السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمن د ګریسی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما زادی راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی مومیزی د محمد زوی دی دا غوډي ورور دی د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره ته وتلی دي هېڅ دره کې نه سمې ټلیفون کړی دي نو هر یو څه که د ده په هکله یو معلومات وي مفت یې زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 8 0 5 5 9 8 15
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ملسمل د فراه د ولایت بلابلت ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلین کې وروره ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 14 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی که چېرې د زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ټول په خیر خیر مخدا زل ریاض منګل مینه ناکی ما د ننګرهار ولایت د بیسلو ول سالي د لاجولو کلی او سیدون کې ما یو دوه کاله مخکې زما یو د ترزوی را چې نکه ولا په مندیره نظر کښوې دا کار چې معلومات وینو په دغه شماره دی ماته زنګ وخی سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس شماره یو زلبیا وای ما سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس کار چې معلومات دی مهرباني هغه دی ماته زنګ وخی.
السلام علیکم ز عالم گل هلمند ولایت نازیه دول سوالی د شرشرات به سین خبر کوم زما پلار شه محمد گل کا په نامه دی سنگر سړی دی راساب تکلیف لري یو نیم کال کی چې د کور څخه وتل دی دا بیا کلو پر شاو خوا باندې عمر دی د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند درکه وتی مو یی مشته د غلمبر باندې زنګوي پر وتل ور نه یو درې سفر یو نه چنځه یو اړ دی وایم سپر و څلور نه یو درې سپر یو نه چنځه. سلام
السلام علیکم زه محمد عثمان دی وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ څخه استاف د آزادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی د رضا ګل زوی دی د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره کټه شولې د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی زه د آزادۍ رادیو د کار کوونکي د مغوړم چې زما پیغام خور کو کچيري وي چې چاته د معلومات وي نو مسلمانانه د مخ ته په دغه اړیکه تماس ونیسي صفر اووه سوه پنځه اویا نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت بله شمېره د تلیفون ده صفر اووه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم، زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوم. وروره، زموږ یو سیاه پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوی ولسوالۍ د سیمې دی، خوسر آباد دا یو غاښ یې شین دی. په صورت داسې چې میانهکته سړی دی، ډېر د کرزي په څلور کاله چې کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی، نو اوس یادې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره، هر چا که لیدلی یا هکله معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرېښو هغه سړی زموږ آواز اوري، موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس، یو ځل بیا انتخاب او شمېره صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري، هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد سلام، زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی، د اته نه ورځې کېږي چې بې درکه شوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري، ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حفیظ عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کې نومېږي، یعنې نومې نصرت الله دی، په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځلس میاشتې کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د زریده ولسوالۍ د ناجي د کلي، عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی. فتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنې طالب العلم دی. او ډېر چالاک او بیداره حالت دی. هر مسلمان ورور چې په هکله معلومات کوي، دغه نمبر دی تماسونه کې شرینی ورکول کېږي. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارو ده، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د تروو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره، زما یو د اکا زوی ده، یو څه د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کېږي، له کوره څخه ورک ده. پتو جلالزی ده، که د هر چا څه درک دي یا د خپله دغه اوري، په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. والسلام.
سهل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کار ضرورت الحمدلله په نامه دی، د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلي اوسېدونکی دی. که دوی زما غږ اوري، یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما
ولی. السلام علیکم، زه روزی محمد شاکرم ده هلمند ولایت نوزر لسوالی در بات کلی وسیدون کم پیل حال ده هلمند ولایت زه مرجی و لسوالی ده فساو ده سیمی سخستا سر خبر کن. زما دو عزیزان دی، یو می ورور ده، یو می اخشه ده، ورور می ده گل احمد بن احمد ده، آقا محمد مرحوم لسوی ده، محمد غوث سکال زوی ده، دو دری کال کیجش ده کور نادر کسوی ده، هم درنگ یو می اخشه ده چه ور سریو زی نادر کسوی ده، سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د ورونو نومان دی ګلولي افغان ولي. دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري، د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر دوه دوه صفر نه اته پنځه.
زه بادغیس ولایت ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې ستاسو سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیرجان د 540 کالو دی. تقریبا 2 میاشتې تېرې چې د کوره وتلی نه درکه دی چې چرد نه لري. هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0800 800 800 224 بل نمبر دی 0800 800 800 224.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالین مې تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کوم مبارک ته وای دا د مری زه د خپل رحمت نه میرم دا مې شماره دا که څومره ورور شما معلومات ما ته کرا ته زه ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه ته نیمه. سلام.
الو السلام علیکم، څه دی غزنی ولایت چې تماس سره نیول ده؟ زما یو ماما ورک ده په نوم دی سخیدات، غزنی ولایت چې کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده، د 45 کاله کېږي چې تللی ده. نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندۍ د غد ډېر پسې جګر خون ده. خو مو لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 4 4 4 4 4 0. لطفاً په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. په سلام وکړه.
السلام علیکم، زمنګ اورور احمد جان ولد اجرد جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا څخه معلومات او یې پیژني. نو په دا شماره دې مونږ څنګه وي 70 اتاویا 70 اتاویا 70 90.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی، زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه نه درکه شوی دی. دا اووه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0 4 8 1 9 7 1 2. سلامونه.
دا زابه را دو سلامونه ویم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورک دی، دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 45 کلن دی او وخت چاته چې پته یې او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خپه یې غون کور خپه دی ودرېده دی. او دغه زما د تلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم، د ازادي راځو ټول کارکون ته سلامونه وایي. د منګ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي، تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یو ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې اراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کې میا بندي یم. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قطع ده. وروره ته مونږ د ازادي راډیو د تاسو خواهشمن د خیر وږیږي منګه د اواز نشر کیه. منګه د ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنی سایه نه. منګه د ولایت کابلی وسوالین کارمان کاریا مارګیران سکونات پیلی په کمپنی کې ده. دغه کمپنی تورک شوی ده. نو که چاته معلومه دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور د زیک کرتریم خان نمیګم خان آغا خان آغا نمیګم مالی سیلیفون 0 4 9 9 15 یا 20.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مراسته ولې وو هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او دا نخوالې پاتې ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمته کې خپور سي او مرسته اوسې ستاسې د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانې ووایست، نوم یې ووایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولی سي که چیرې د هغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسې نور پیغامونه خپروو، ستاسو اجازه غواړم. تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio